ډیره مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو ده په راپورونه کوي چې افغانستان به یو بیانن او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري نن د شنبه د لندیا قوس نه هم د نومبر 13 په پیل کې ابراهیم ساپینه خبرونه وري
لومړی د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید یو نما په فرا ولایت کې د ښې حکومتولۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه وکړه او په بهرنیو خبرونو کې اوري ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید د جمهوریت ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په سنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري ښاغلي غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له صدراعظمانو سره کتنه وکړي د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په آسیا کې ورسره وګوري پرون ومنله له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کوي چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري خو د ولسمشر یو سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله ټاکل شوې چې ولسمشر غنی به نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره هم وګوري د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته سبا سی شنبې جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه بي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال مارک باودن چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له مسؤل سره یو ځای فرا ولایت ته تللی وو له سیمه ییزو چارواکو سره له کتنې وروسته وویل یوناما به په فرا ولایت کې د خپلو فعالیتونو د پراخولو په اړه غور وکړي د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د فرا والي آصف ننګ ښاغلي باودن ته د فرا ولایت د ستونزو په اړه معلومات ورکړل او دې ولایت ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي پاملرنې غوښتنه وکړه خبر زیاتوي چې ښاغلي باودن د پولیو د کمپاین په ګډون د روغتیا او همدارز د ښې حکومتولۍ په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت په سر رامنځته شوی ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي د پاکستان د سوداګرۍ او صنایع خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه ورونه هیوادونه باید د یو بل ملاحظاتو ته په پام سره دا ستونزه حل کړي په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال له قوله ویل شوي چې پاکستان د افغانستان لاری د 1300 میگاواټ برېښنا او همدارس د ترکمنستان لاری د طبي غازو د واردولو پلان لري بیان د میرمن فهمیده کوثر جمالی له قوله وای چی د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي بي میرمن جمالی سیاتبی چی د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالی لا ټینګخ سره مرسو کړي پاکستان د افغانستان هغه لاری ته چی هند ته مالونه لیکدوي د خپل قلمرو له خاورې د تیرې دوی اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاری چی منځنۍ آسیا ته مالونه لیکدوي بندیزونه لګولې دي اوس هم د سیمیو نړۍ خبرونه ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لومړیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د موافقې له مخې له دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لرې کې دودي دغه نوي تړونونه پرون په تهران کې د یو کانفرنس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژۍ د ګڼو لویو کمپنیو استازو په کې برخه درلوده خو په دوی کې کومه امریکایي کمپنۍ نه وه شامله د نویو تړونونو د شرایطو مخې بهرنی پانګوال به دا چانس لري چې اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي او زیات اسهام ولري ایران ژمنه کړې چې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د خپلو تیلو تولیدات د ورځې 15 لکه بیلارو ته ورسوي په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکو لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالات د مقرراتو له مخې مظاهره پکې امام نو دي. اعتراض کوونکو د باتیکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یو وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو ووژل، د 100 مترو په اندازه فاصله پرېښوده سو د دې پیښې د قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزي چوک کې څه باندې 20,000 جوړې بوټونه د هغو کسانو په استازیتوب کېښودل چې په دې مظاهره کې ګډون ونه شو کړی. د نړۍ د رومان کاتولیکانو مشر پا فرانس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم یو جوړه بوټ ورکړل. له دې 100 ساعت وروسته شاوخوا یو شمېر مظاهرتیانو د پاریس په مرکزی برخه کې له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز وشیندل. ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون وویل دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. ټوس په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره په ګډ خبری کانفرانس کې همدار زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب طرحه باید چټک پرمختګ وکړي. داود اوغلو وویل چې د ترکیې غړیتوب به د اروپایي ټولنې لپاره یوه لویه شتمني وي او زیاته یې کړه په دې سرمشریزه کې چې 4 ساعته وخت یې ونیو هیڅ راز مخالفت ونه لیدل شو. او د یوکرین په ختیځو ښارونو ماریپول او کراسنو آرمیسک کې چې د یوکرین د دولت د حاکمیت په ساحه کې پراته دي، پرون ماښام د سیمه ایزو انتخاباتو بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې په دې دوو ښارونو کې په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه له 30% زیاته وه. په ماریپول او کراسنو آرمیسک کې سیمه ایز انتخابات تیره میاشت په پام کې و، خو په رای پانو کې د یوې ستونزې له کبله د رای ورکولو سلګونه مرکزونه بند شول. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کولی سئ چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. افغانستان به یو بیان او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. افغان ولسمشر نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. په ننګرهار کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان ادعا کوي چې والی نه دی توانېدلې مځکې د غصب له ستونزو خلاصې کړي.
زمکه مونږ یو بیسوه هم نه درېدلې چې مونږه د ولایت ادارې مونږ سره په همغږۍ باندې داسې زمکه ښودلې چې اوس دغه زمکه مونږ د غصب څخه خلاصه کړه.
په کونړ کې د پوځ چارواکي وایي چې د افغان اردو پر ضد ځینې منفي تبلیغات روان دي.
او د دې لپاره دغه تبلیغات په دې ملک روان دي چې زمونږ استاسې اولس د دې اردو خلاف راپاڅي. زمونږ ملي اردو زمونږ د من راوتلې ملي اردو ده.
په هلمند کې د ګوزن یا پولیو واکسین پېښې د پولیو او پېښې اوس هم ختمې سوي نه دي.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور سوي دي.
په دې خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلای شئ. افغانستان به یو بیان او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ناتو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالي مرستو پر یقیني کولو سربیره له دغه هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیل له بروکسل نه د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په راپور کې اوریدلی سئ.
ټاکل شوی ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وګوري. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغه سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تیره بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
مامور دلچین او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو هم خبرې کیږي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. دا کتنه په داسل کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیات سړې سوي دي. راپور له احمد تکل ناوري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. د دې پلاوی یو غړی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته کابل ته ولاړ او له ولسمشر غنی سره یې وکتل. ولی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې افغان ولسمشر د پاریس د غونډې غوښتنه ومنله.
میا نواز شریف له چا ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا تاسو خو دا دروازې بيخي بندې دي افغانستان او تاسو نو وایي چې تاسو دې کمنټ کړو چې دا په پاریس راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم چې موږ په ډېرې وسو وکړې پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني چې موږ ګراوي ما ورته رمیا صاحب دا خبره وکړه په شریکه ورته د چې مذاکراتو نه بغیر د دغې حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوي نو زه ښه وه چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لاړ پاریس ته.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر بنن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې ستوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کیږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوه هیوادونو ته کډه شوي دي.
ومنودل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دغه راز په پام کې ده چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په لړ کې نن وخت ایټالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته ولاړ سي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانسه کې له میشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک د پاریس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی کتنې مهمې وبللې.
کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دی کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګ کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطر د سفر د دواړو لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطر او هم د افغانستان د رغونو حالاتو په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کیږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره. مګر څه کومه پورې چې زما معلومات دي، ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم د لیدرونه انکار کړی و. مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامید شوی وي او د نتیجې تر رسېدلو وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د اوسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سلو برخه کې کار وکړي او که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار په باندې را نه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هېوادونو ایټالیا او جرمني او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د ده د سفر هدف څه کېدای شي د هېوادونو ته؟
دا درې هېوادونه چې تاسو یاد کړل البته ډېر مهم هېوادونه دي په جهاني مسایلو کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني عمده مذاکرې د درې هېوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې، پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردګو چې ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اهمیت په باب خبرې کولې. ښاغلی غنی نن په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او 19 دقیقې سوې او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان دغه ورځ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د ښخ شوو ماینونو ډیره قرباني ورکوي. دا د هغې څیړنې نتیجه ګیري ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ماینونو د تولید او د استعمال د مخنیوي یوې نړیوالې موسسې ترسره کړې ده. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین په خپل څېړنه کې وایي چې تیر کال د هغه پرمختګ مخه ډب شوی چې د ماینونو له امله د تلفاتو په شمیر کې کموالی راغلی و او د هغو هیوادونو شمیر هم لسو ته زیات شوی چې پکې د دولتونو مخالفې وسله والې ډلې له ماینونو کار اخلي. په دغه څېړنه کې ویل شوي چې د روان 2015 کال تر اکتوبر په تیرو 12 میاشتو کې په هغو هیوادونو کې بیا هم دغه وژونکي وسیلې کارول شوي چې مخکې د چاودېدو له امله د تلفاتو شمیر زیات شوی و. د کولمبیا، لیبیا، میانمار، پاکستان، سوریه او یمن ترڅنګ افغانستان هم په دې کتار کې راغلی دی. د دغه څېړنې ایډیټر جیف ابرامسن وویل که څه هم نړۍ په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو تیر کال د دغو هڅو مخه ډب شوې. په تیره بیا نوې ډلې پیدا شوې چې له ماینونو کار اخلي او ورسره تلفات هم زیات شوي دي. د دغه څېړنې له مخې تیر کال د هغو کسانو شمېر چې د ماینونو د چاودېدو له امله مړې یا ټپیان شوي 3,680 ته رسیږي، یعنې په ورځ کې 10 تنه د ماینونو ښکار کیږي. حال دا چې په 2014 کال کې دغه شمېر 3,308 تنه وو. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین وایي د راپورونو له مخې تیر کال په نړۍ کې لږ تر لږه 200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې چې ډېره برخه یې په افغانستان، کمبودیا او کروشیا پورې اړه لري. د یادونې وړ ده چې د 1999 کال د اوتاوا کنوانسیون د پرسونل ضد ماینونو پر تولید، زیرمه کولو او استعمال بندیز لګوي. که څه هم ډېرو هیوادونو دغه کنوانسیون تصویب کړی خو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې، چین او هند یې تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. ګارډین ورسپانې برتانوي ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته اعتبار له لاسه ورکړی. تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې د کارګر ګوند یو مشر پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی دی. ګارډین د کین لیوینګسټن چې د کارګر ګوند لخوا د پوځي پالیسۍ د څېړنې یو مشر دی، هغه څرګندونې راخیستې دي چې په وروستیو کې په سوریه کې د برتانیا د پوځي مداخلې په اړه په یوه غونډه کې کړی دي. هغه ټینګار کړی چې یوازې د بمونو غورځول به مؤثر نه وي چې که ځمکني ځواکونه یې ملګرتیا ونه کړي. ګارډین وړاندې د لیوینګسټن دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي بمونه به هغوی ته ماته ورنه کړي. دا هم د ده په وینا ښایي رښتیا وي چې موږ نشو کولای برتانوي ځواکونه هلته ځای په ځای کړو، ځکه دغو ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته خپل اعتبار بایللی دی. خو نوموړی وایي نورو هیوادونو ته باید مخ واړو، د بېلګې په توګه چین ته چې د ده په وینا کولای شي په دغه جګړه کې ونډه واخلي، ځکه دا هیواد میلیونی پوځ لري او ورته به یو فرصت وي چې په نړیوال ډګر کې راڅرګند شي. د کارګر ګوند دغه مشر ویلي دا یو ساده واقعیت دی، که غواړئ دغه بیرونکي تروریزم ته ماتې ورکړئ نو باید ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړئ، که نه دا به یوه ستونزه وي چې تر لسیزو به دوام وکړي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافي اوازې اوریدلی سئ چې د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په دغه ویب سایټ کې تاسو د ازادي راډیو د تیرو میاشتو کلونو خپرونې هم اوریدلی سئ. د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي تور لګوي چې برحاله والی د مځکو د غصب په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا وایي چې د غاصبانو په وړاندې مبارزه جدي ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دی ولایت د معرفت په مراسمو کې ورسونو سره ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غصب مسله جدي څېړي او غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري. خو د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي وایي والی دغه ژمنه پوره نه کړه او تر اوسه هم په زرګونو جریبه ځمکه د غاصبینو په لاس کې ده. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وایي دوی په ننګرهار کې هیڅ داسې ځمکه نه ویني چې ولایتي ادارې د غاصبینو څخه خلاصه کړي وي.
ځمکه موږ یو بیسوه هم نه دلیدلې چې موږ د ولایت ادارې موږ سره په همغږۍ باندې داسې ځمکه ښودلې چې اوس دغه ځمکه موږ د غصب څخه خلاصه کړه. خو بیا هم په تیرو مجالسو کې موږ د ولایت ادارې سره هغوی هم په همدې رقم باندې پلان لري چې زیاتره هغه ځینو کې چې غصب شوی دی د هغې دپاره خپل حیات وټاکي.
د دې شورا یو بل غړی جاوید زمان بیا پر والی تور پورې کوي چې په خپلو چارو کې ناکامه دی او هېڅ داسې څه نه دي کړي چې ولسونه ترې راضي وي.
د چې راغلی دی اوس پورې هغه څه نه دي کړي چې ننګرهاریان دا احساس کړي چې دلته والی راغلی دی. راغلی دی او خلاص، او نور مختلف مشکلات دي، مختلف شیونه دي چې هغه د فکر کوم دي په واس بپې نه وي. یو چاته ما نه سامه نه شي کولی، یو څوک مار نیولی نه شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی بیا وایي د له راتګ سره سم د ولایتي ادارې په ګډون په یو شمېر ریاستونو کې اصلاحات راوستي او دا لړۍ روانه ده. دارنګه نوموړي د ځمکو د غصب په برخه کې دا ومنله چې د دې ولایت زیاتې ځمکې غصب شوي او زیاتې کړه چې په وړاندې جدي مبارزه روانه ده.
ټول تسامم کو جدی او په هر حالت چی یو په یو اول قدم کې به دغه موضوعات ته کو بیا رستو ډیر شارز مکه مغصب شوی دی، ډیر بیکرو بایرز مکه مغصب شوی دی، د کاناز مکه مغصب شوی دی. دا په یو پلان یو طرح مطابق په یو ځل په یو ورځ کې ټول کارونه کیږي. موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې دا ټول غصب شوی مکه بیرته په خپل لاس راوړو.
د یو شمېر کتونکو په خبره په تیره یوه لسیزه کې په زرګونو جریبه دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي او وړاندیز کوي چې باید مرکزي اداره د دې غاصبینو پر وړاندې مبارزه پر مخ بوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د سمیع الله په نامه اوریدونکو له هلمند په خپل پیغام کې له دولتي چارواکو هیله کړې چې په دغه ولایت کې د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت ستونزې حل کړي. مسلم خان له کندهار لیکلي، افغان ولسمشر باید دا ځل له یوې قوي ارادې او پروګرام سره د پاریس په درې اړخیزه غونډه کې چې له پاکستاني او برتانوي مشرانو سره یې لري د پاکستان د دوه مخي سیاست په باب خبرې وکړي. د لیکلي چې په کار ده چې د پاکستان د دغو غولونکو سیاست قرباني نشو. احمد جواد عطایی له لغمانه لیکلي، د خواشینۍ ځای ده چې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې پاکستانی کالدار یا هم ایراني تومن چلیږي. بل اوریدونکی چې نوم یې هېر شوی په خپل پیغام کې لیکلي چې له ولسمشر محمد اشرف غني هیله کوو له پاکستان سره باید سوله د سیمې د هیوادونو په ضمانت وکړي. یونس له کندهاره لیکلي چې سوله زموږ لپاره یو پروژه ده، واقعیت پکې کم ښکاري. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا په سمکنۍ ولسوالۍ کې د بیا رغونې اساسي پروژې باید عملي شي چې د دې ولایت وزګار ځوانان پکې په کارونو بوخت شي. احمد جواد په خپل پیغام کې دولت ته سپارښتنه کړې چې د مهاجرتونو د کموالي په خاطر دې په افغانستان کې دننه خلکو ته کارونه پیدا کړي.
په پیغامونو کې یو پیغام د هلمند ولایت په باب و چې اوریدونکو شکایت کړی و چې هلته ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. د هلمند روغتیا ریاست مسؤلین وایي د ناامنیو له کبله تر 10,000 ډیر ماشومان د پولیو یا ګزړن له واکسین څخه پاتې شوي دي. په هلمند کې روغتیایي چارواکي وایي کچیرې دغه وژونکي ناروغي ژر مهار نه سي کېدای سي په دې ولایت کې پیښې زیاتې سي. الیاس د یور باندې رپورټ لري.
د هلمند روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت یا د واکسین د څنګ مسولین وای سره لدی چې د دوی رضاکاران د وسلوالو د معلوم مخالفت سره د مخسیبي خو د دې ورستوي نامنوي لامل تر لزر ډیر ماشومان د پولیو یا ګزند واکسین د کمپاین څخه پاتې شوی دي. د هلمند د کتلوي معافیت مسول ډاکټر عبدالحد اعظم وای د 292,000 ماشومان څخه چې باید واکسین سی وي یوازې 202,000 ماشومان ته واکسین ورکړي دي. په هلمند کې د روغتیا د نړیوال سازمان استاد ډاکټر تحصیل خان وای د جنگ په کرښو کې چې ګڼمیشتې سیمې دي واکسین نشي تطبیق کېدای چې له امله په روان میلادي کال کې 15 مشکوک پیښ راجستر شوي او د نورو معاینات لپاره بهر تاسو ولې دي.
موږ باید ولکه د نوي وزارت شنان واکسین کړی وای. متاسفانه چې د جنگونو په وجه زموږ څه کلسترونه میسو د دغه میس کلسترون په اساس موږ 1,000 شنان تقریبا موږ خپل ټارګټ سره زموږ څخه کم سول.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 اویا د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوی دي. یوازې د پولیو وایرس د پل سبب کېدای نشي، نور امراض هم شته چې هغه د پل سبب کېږي.
دوی ویل تر هغه چې د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه نشي، د جنگ دواړه غاړې د واکسین رضاکارانو سره مرسته ونه کړي، د واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل به داسې دوام وکړي. د هلمند عامه روغتیا رئیس عنایت الله غفاری وایي تر هغه چې خلک مرسته ونه کړي نشي کولای یوازې د واکسین د رضاکارانو په مرسته د پولیو وایرس لمنځه یوسي.
موږ هم متحدانه مخصوصا د هلمند ولایت خلک کار کړی دی. هیڅ کله وزارت سیاحت هم هیڅ کله دبلیو ایچ او هیڅ کله یونیسیف هیڅ کله ECGD په یوازې توګه ده ولو چې اوس 15,000 رضاکاران موږ لرو چې په دې خدماتو پر کمپاین کې اخته دي چې د 10,000 تم ورسوي چې د خلکو همکاري نه وي او ستاسو حمایت نه وي هیڅ کله د پولیو د منځ وړای نشي.
غفاری وویل د دوی تحقیقات ښیي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو یا ګزان وایروس موجود دی او کچیرې په ضد کلک مبارزه ونسي ډیر ماشومان به په دې وژن کې ناروغي اخته شي.
په خوست کې بنجدې 3,000,000 ماشومان ته د ګوزن یو پولیو واکسین ورکړل سي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزن د وژونکو او یا دایمي معیوبونکو مرض څخه وژغورل شي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی آزادۍ رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځېنی کمپاین په اړه داسې ویل.
په تیر انایډي کمپاین کې 2,95,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پول ولری نو دا سب این ایدی کمپاین نن ورز عملا شروع کیږي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست ایس وړاندې وای چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغي مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي. چله خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغي هیڅ مثبت واقعا نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر حمله کورنۍ غوړي چې خپل ماشومان واکسین کی.
ډاکټر غلام نبی میما هیله او ارزو د ټولو کورنۍ نه دادا چې هغه ماشومان چې د 15 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه مونږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو په آینده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کیدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کیږي.
له دې سره تنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ابراهیم ساپین اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې وینا وکړي او د دې کانفرانس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. یونما په فرا ولایت کې د ښې حکومتولۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه کړې. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. ترکی او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. او د یوکرین په ختیځو ښارونو ماریپول او کراسنو آرمسی کې چې د یوکرین د دولت د حاکمیت په ساحه کې پراته دي، پرون ماښام د سیمه ایزو انتخاباتو بهیر پای ته ورسید.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د همدې خبرونې یو برخه جوړوي. په 201 سیلاب قل اردو کې د ملکی او پوزي قاریانو ترمنځ د قران کریم د تلاوت سیالي وسوه. لومړی مقام د اردو یو تن سرتیری قاری عبدالرحمن خپل کړ. روح الله انوري پر دې مسلې له کونړه رپورت را لېږلې.
د دوهم پلی لوا قومندان بریج جنرال محمد ولی احمد زی وویل د دې ترڅنګ چې افغان ځواکونو د خلکو او خاورې ساتنې لپاره شپه او ورځ په ځان یې وکړي، په سختو غرونو او درو کې په دندو بوختي، په اسلامي او افغاني روحیه یې هم ځانونه سنبال کړي او تل په دې هڅه کې دي چې قران کریم په ښه طریقه زده او تلاوت کړي. ورپسې د قران کریم د قرات سیلی پیل شو چې پکې شاوخوا 40 تنو قاریانو برخه اخیستې وه او پکې د ملي اردو یو سرتیری قاری عبدالرحمن لومړی مقام حاصل کړ.
بسم الله الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی.
دوهم مقام پکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د شریعت پونزی محصل قاری محمد اشرف خپل کړ. له سیالۍ وروسته مولوی نجیب الله حقیر وویل افغان دولت او په ځانګړي ډول ملي اردو پسې د ګاونډیانو لخوا سخت تبلیغ کیږي، خو نن د ملي اردو عسکرو دا وښوده چې دوی سوچه مسلمانان دي او له هغه چا د اسلام په دین او قرآن ښه پوهیږي چې څوک ورپسې تبلیغات کوي.
زمونږ په نظام پسې او په ځانګړي ډول باندې زمونږ په اردو پسې ډېره سخته پراپاګاندا روانه ده چې دا د هندوانو اردو ده، دا د یهودو اردو ده، دا د نصارو اردو ده، او د دې لپاره دغه تبلیغات په دې ملک کې روان دي چې زمونگا استاد سے اولس دتی اردو خلاف راپاچی زمونگا ملی اردو زمونگ دمن نراوتی ملی اردو دا زمون ملت مسلمان دے اردو مسلمان دا
دغه سیلی په هیواد کې د پوره سولې او امن راتلو په دعا پاتې ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ژوند رنگونه
ترور تاسو دې مرکز کې سز دکوي څل پر راغلی استي
موږ خیاط زدا کوله سبا یا سبا کن زدا کو خپل نوم نشوي مشتاقه ولای خپل خپل کور کې بم داسې نوست خپل چتر نه فکر نه وایل پروسه به و چې دې ترغلی په کرم جوړ دا شایم کې زدا دي خو نه مخ کې مو موږ دې کولین کور کړو دا کولین کوم د دوا کوله پری خای بخیم مسوب کې ګډ ورش
هغه کار یعنی سخت
وو. هغه سخت وو بیا به نو قرار پروته و د وړم مکتب ته تللم خپله کور کې د کور ما بهم چه وکړه چې به قرار پروته چېرته نه وای نو تو ته چرغلی چېرته نه هم په بله شوي کورم هم کې زده ی کوم ماده چا خبره درس مستم خو کې زده شوی دی
او ماشومانو سره مثلا چې هغوی مکتب ته ځي که نه خو کور کې هم باید ورسره درس وویل شي اوس چې راځي تا درس زده کړی دی ورسره درس هم لولې هغوی سره کومک
د ما سه کومک زه د دې سه کومک م او داسې ښه یو هغه دی هغه مینې په څلورم او په پنځم کې
او مخکې مثلا چې کله به د کوم ماشوم درته راغلل چې مور درس مې نه ده زده تا ورته نشو ویلی څومره به خفه کېدلی
ولې نه خفه کېدلم ما د زر په زبوني دا شیان مې برته غکل خو اوس بس خلک مادي ځای ما چندیوم داسې فکر مې نه ولوېدو خو اوس بیا لکه شوی یم
یعنې هغه وخت د ارمان کوو چې کاشکې باسواده وای د بچیانو سره مې درس ویلی
درس مې به ویلی وای کوم مخې ته به دی تللی وی درس به یې زده وو کنې اوس پزل د خدای دې بیا ښه یو زه اوس خیاطي مې هم زده درس مې هم زده ویلی شما شایم کړی
یعنی مخکې چې مکالی ګنڈل خیاط ته بده وړل
هو خیاط ته مې وړل او نه شوم ګنڈل لګا دي چې خبره په خیاط ته به مړل او ته به پیسې ورکول
نور مېرمنه ته څه ویل لري چې مثلا کور کې ټول وخت خپل بیهوده تیری کور کې ناشتي یا مثلا یو چا سر په جنجال اختی لري خو سره نور سره کنه ته په نظر کدوې دغه مرکزونو ته راشي دلته زده کړو کې خیاطي څنګه د څومره مهمه ده
دا یا چې دا نور هغه کلری مو چې موږ ورشو یا د دې ته لوړل چې موږ هم در ساتنه ته ځکه وکړل موږ داسې نوستي خدای دې وکړي چې نور هغه پیدا شي موږ دې چا خبره یو کور کې وکړو
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي که په خپلو تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلي نو د تاسې تلیفوني پیغام نه خپرو ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکې است محترم دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورک شوی عزیز پاک لدی دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. شکر د کندهار ولایت میوان ولسوالی د بچمر د شنو سره خبره کوم. مزه والک پیدا کړی دی آشتی نو کال ودی دغه د کتا ما شمره کا کو چپر وا چپر دا شوار چپر نا ری وا سینز چپر وا چپر سینز پاس چپر نا دره وا سینز مشته پردا غاری کی شوارا باندې څنګه غاری کرا سره ونه سي د هر چا چې دی دغه موږ الګ پیدا کړی دی د هر چا چې پردا غ شماره مشته څنګه و. یا سلام علیکم.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. که تاسو دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورئ کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کاران اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالکریم د کندهار د ولایت سپین بولدک څخه خبرې کوم. ما یو زوی چې تقریبا د جرلسو کالو دی دکان څخه نه درکه شوی دی د جرلسو کالو دی تقریبا او چیرې د چا سره وي په دغه شمیرو دي تماس ونسي. 0 9 9 3 شمیره بیا تکراروم 0 9 9 3. السلام علیکم.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه حاکم سرکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله د خلکو راوتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني پزنه ښې ده دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې چې بعض زخم شوی دی تکه روغه شوی ده. دې زما غږ په خپل اوري او یا یې د دینجوالان اوري. ایمانوي ورور له مسجد فلان د شمار اړیکه ټینګه کړې او خپله درې لکه افغانۍ جایزه لیکله. د اړیکې شمېره ده 0 5 3 3 3 0 5 3 3 0.
السلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی کرباغ اوسیدونکی. دا چې د ما یو ورور په نامه د عمران چې 14 کاله عمر لري، 10 کاله کېږي له کوره څخه نادره کړه. که هر څوک په دې اکله معلومات لري او یا دی په خپله ارزي چې شبرغان اصلي د شبرغان اوسیدونکی د فیض آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی، که په هر چاته معلومات یې په دې نمبر دې رابطه ونیسي 0 9 9 3 5. عمران ایزی د ولسوالۍ د فیض آباد اوسیدونکی او په قوم خروټی. وسلام.
الو السلام علیکم. زما یو زوی دی د محمد شاه په نامه، زما نوم عبدالستار. دا درې کاله کېږي د کندهار ولایت څخه مدرکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي. پر بیا اتڅلېش شپته نو څه ودرڅلېش که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېرې لمر سره تماس ونیسي. د ولاکه غواني جایزه ورکیږي. وسلام.
السلام علیکم. زه لالی دم له وزیر خمزی د فراه ولایت د بلبلد ولسوالۍ د انتخاب سره خبر کوم. زه تا ورور شه عبدالبارون میږي د 12 کاله کېږي چې نادره کسوي دی. دی لالی د کراچۍ ته کراچۍ کې شپږ میاشتې وو. دا تقریبا بیرته راغی کوټې ته. په کوټ کې چلیدلو د هغه نه بعد بیا هیڅ نه لیدلې او نه معلومات ته او نه موږ ته درخته. که کوم ورور یا کوم دوست کو خلقو ته معلومات وی یا درک لري یا فکم جیل کی وی یا بزه په سوسوی نو مهرباني دی وکي په دغه نمبرو دی ماته زنګ وی. د ټلیفون نمبرونه دا دي 0 5 3 5 3 5. بل نمبر دی 0 5 4 0 8. نمبرونه به ور بیا تکرار کوم 0 5 3 5 3 5. بل نمبر دی 0005419 مننه و سلام.
السلام علیکم، زه کاری وسخان د شیرزاد ولسوالۍ د فیصله اوسیدونکی یم. زما ورور چې اصغر خان نومېږي د ننګرهار ولایت چکنورۍ هغې څخه د یو اراده موټرسایکل سره نادرکه شوی دی. که هر چاته یې معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووه. 0590 615 615. مارا یو ځل بیا تکراروم، 0590 615 615. آزادۍ رادیو نه ډېره مننه کوم، یو پیغام یې زما مخکې خور کړی دی، بیا هم مننه ورنه کوم. خدای پامان. زما کا ورک دی شل 45 کاله کېږي، نوم یې آغا خان نومېږي. بانو خپله یار جان دی د نوزاد ولسوالۍ ده او د کلي د سیمې نه زنګ وهلی دی. که چېرې زما زغ یاد دی اوري یاره ده به زامن اورې، نو په دغه شماره چې زما سره اړیکه ونیسي. پر وه چپر اته و څلور درې وه یو شپږ و سلام.
زه نصیر احمد د بادغس ولایت تمرغاو د ولسوالۍ ته خبره کوم. د صدیق الله په نام چې دا ډېر کلونه کېږي چې ورک دی او نادراکه دی. که څوک که یو برحقله درک لري یا دی دا زنګ اوري او دې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0520 2020. دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي، خپل شیرینی دې هم واخلي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0200024341. یو ورې بیا وایم 0200024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12 15.
بله سلام علیکم، زه از کومار دی من ولایت ګرنفیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دې ولې اکازو دې دا درې میاشتې کېږي چې ورک دی د عصمت الله په نامه دی. که هر چاته معلومات وي ما دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 2 1 9 0 2 3. مننه.
السلام علیکم، محمد احسان دې زما د ورو کړو نوم امیر خان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کې د نن نه یې ځخه عثمان له پله څخه نه درکه شوی دی. که څوک په اړه معلومات لري
محمد پن احمدیس معلومات نو په دغه شمېرو دې رابطه وکړي 0029 312 3 2 5. 0029 312 8 2 9. 0029 312 4 5. او زما خپل نمبر په کندهار کې دا دی 0 3 10 5. ام الله اگر زئی صاحب ډیر مننه به چې دغه دا اعلان تخش کې نور مو وخت نه ځای کوم. خدای ته مو سپارم. السلام علیکم استاد ورور جاوید الباری کاکا.
زه محمد عبد پر یادیم د هلمند ولایت تواسیر ولسوالۍ د چاپشتیا د کلی یم. زه ورور د محمد سلیم په نامه دی، په ایران کې اوسېږي. مې اوس ټلیفون کار کوي نه بله نه بله. زه دغه غواړم چې دغه زت چالیدلی وي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وي 0209 012 3 9. وسلام. خدای پامان.
السلام علیکم، برات خان یم د خوست ولایت نه څخه تربل لسیمې نه. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم زما یو ورور چې شیرخان میږي د پلار نوم یې مختار ده، تقریبا شپږو میاشتو کېږي چې له کور نه وتلی ده، هېڅ احوال یې نه لرو. نو که هر چا ته د شیرخان په حکله معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره د 0 4 8 6 2 4 4 شمېره ځلې بیا وایم 0 4 8 6 2 4 4 او یو بله شمېره مې هم ده 0 9 9 2 9 4 8. مننه کوم. دا ما ټلیفون پیغام ماتمن خور کړئ. نه خدای په امان.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوریی دی چې د 3 میاشتې کېږي د ستار په نامه دی، د کوره سره نه راکه شوی دی. چې هر چا ته معلومات کړي نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي. 0 5 5 5 4 5. مننه، تشکر.
سلام علیکم. زه نور علی یم، د هلمند ولایت څخه مې زنګ درته ولیدی. د ولړ کنی دی مساجان اکاډمي دی، 2 میاشتې کېږي چې نصرګاه ته راغلی دی. دلته 1 میاشت کې یوه میاشت وربل کېږي چې نادرک دی. هر ور مسلمان پیدا کړی په دغه لمبر دی. موږ ته زنګ ووایي، اصاب یې هم نه کوي. سره رښتمه دي 0 5 0 2 6 5 2 6 5. خدای په امان، ستاسو ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ خبرې کوم. ما د ماما زوی د مجاهد په نامه باندې د جراوت ولسوالۍ کې نظاره کړې په ملي اردو کې عسکر دی. که چېرې دی زما دغه اودي نو دی زما په دغه لمبر باندې زنګ را ووهي، یا د موږ ته معلومات راکړي. 0 5 8 6 3 4 2 10 مې لمبر دی. 0 5 8 6 3 4 2 10 دا مې لمبر دی. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د خبرې کوم. خان شیرین مې نوم دی. د ماما زوی مې په دې کې د مسلمان تشویش کوو. السلام علیکم.
نو الحمدلله وحدت د زابل ولایت د کسان ولسوالۍ اوسوالي خبره کوم. زما یو کړي د سیم نوم محمد عمر ده. د پلان نوم عبدالذاکر ده. مې دا وکاله کوي چې نظاره کده د کچیر زما غږ په خپله اوري. یاره ده په حق له څوک معلومات لري په دغه ټلیفون کې زنګ ووهي. 0 5 2 8 6 2 2 5 0.
زه د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا پیغام پلیژن د ازادي راډیو اورېدونکي ده. یوه نجلۍ ده، خاطره مې نیږي، د خیرخانې د سیمې سره د عجزې جمعې کېږي چې نادرکه ده. که هر مسلمان ورور د دې په اړه معلومات ولري یا دا په خپله دا اعلان اوري، پر همدې شماره دې زنګ ووهي. 0 5 0 1 3 5 0 0 نمبر یو بیا 0 5 0 1 3 5 0 1. دا ساده ناروغي د کباله ورکه شوې.
السلام علیکم. یو خوریی دی، ورک دی، هغه دی د ارغنده ولسوالۍ دی، د 1 ساعت 1 کال شاوخوا دی. نو هر چا ته چې پته یې په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 0 1 3 5 0 1. په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. هر مسلمان ورور ته چې پته یې دا لازی دی، دا تیز ورور دی. نو داسې یو 3 4 ورځې کېږي چې ورک شوی دی.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 5 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0 5 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرامو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.